یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دی. یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 په راپورونو کې په داسل کې چې د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي. دغه ډله په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې د 143 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. ناامنیو بزګران هم اغېزمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو دا ټولې
اقتصادی خبرونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعات کې اوري، د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حمله وروسته په عاملانو په څیر پلټنه کوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فیرس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅه وشي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 وژل شوي دي. او په تاجکستان کې له 13 کلونو پورته د عمر لرونکي باید د کورونا ضد واکسین شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فیرس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. ویلسن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو لیکلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکیو په هیله دي. ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې لسیزی د دیموکراسي ازادي پراختیا او رونټیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندې کولو لپاره هرڅه چې په وس پوروي تر سره شي. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکا په 1948 کال یعنی لنن څخه 245 کال مخکې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د 211 پامیل قوري اردو د بدخشان په بهاره کولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پښاتمبولو خبر ورکوي. د دې قلو اردو قماندان جنرال عباس توکلی په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی ویل چې په نښتو کې له 10 تر 40 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو 2-3 ورځو کې د طالبانو لاسته د دې ولایت د شاوخوا 10 ولسوالیو د لویدو خبرونه ورکړل شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت مرکز قلعه نو په څنډو کې پر 3 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس اولي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یوه بیز او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو ترسره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وتنبولې. هغه ویلي دوه ملکیان د طالبانو لخوا د توغل شوي هاوان په مرمۍ کې مړه شوي دي. د ام بادغیس والی افغان امنیتی ځواکونو ته د احتمالي اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال کیریلیتو سوبیانو خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 نوي تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکو کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس تلویزیون شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري که نه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې پر دغه کښتۍ د یوې نامعلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شوی دی. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووید 19 واکسین ولګوي. د تاجکستان دولتي رسنۍ خاور راپور ورکړ چې د واکسین لګول د ټولو لپاره جبري دي. تر دې دمه په تاجکستان کې د کورونا د واکسین اخیستل په خپله خوښه وو او واکسین هم وړیا ورکول کیږي. ټول هغه کسان چې له بهر تاجکستان ته ستنېږي که د کورونا ټیسټ منفي هم وي باید 10 ورځې قرنطین وي. په دې توګه ودونه او نور مراسم په لږ شمېر خلکو پورې محدود شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې تر 15,500 ډېر کسان په تاجکستان کې پر کورونا اخته شوي. له دې ډلې 2 کسان هم مړه شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې له 2,800 څخه ډېرو کسانو د کورونا ضد واکسین اخیستی دی. د اروپا او امریکا د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د اروپا په کپ کې بیګا ډنمارک چک ته 2-1 ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. په بله لوبه کې انګلستان 4-0 اوکراین له مخې لرې کړ. مخکې هم ایټالیا او هسپانیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. نیمه پای لوبې سیشن بیا او چارشن بهتر سره کېږي. اخوا په کوپا امریکا کې بیا نن ارجنټاین 3-0 اکوادور مات کړ او نیمه پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې برازیل پیرو او کولمبیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. هم د کوپا امریکا او هم د اروپا کپ پای لوبې د جولای 12 یعنی راتلونکي یک شنبه ته پلان شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د طالبانو د اداره د ویچګنې په 2 میاشتو کې 133 ولسوالۍ نیولې وي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دی نسی. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوو ولسوالیو نوملاړ هم سپارلی چې په کې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لخوا د نویو کسانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه لري. جزئیات په یو راپور کې.
طالبان وایي د مې لومړۍ نیټې را په دې خوا یې د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ اوسمهال د دوی تر ولکې لاندې دي. ازادي راډیو ته د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالیو نوملړ هم سپارل شوی. په دې نوملړ کې ښکاري چې تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوي. تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو په لاس د سقوط شوي ولسوالیو شمیر پکې نسبت نورو ته لوړ دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمیر د ولسوالیو د نیولو موضوع ردوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. خغل آریان زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني لومړی امرسال امرالله صالح هم وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. ښاغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی اوسمهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. هغه اړه بیا د افغانستان ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي 23 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پایلې د غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلی او د سیاسي او والی پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هر دز نه چاهي دا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پر طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې راځي چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مختاګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبره نشته. کله سم دواړه لوري او په سلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په مودل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچې غنی په دوه میاشتو کې یو سل درې څلوېشت ولسوالۍ نیولې وي. دغه وزارت ویلي ولسوالیو تاکتیکي شاتګ هیڅکله د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. بلخوا د ولسمشر لمړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نه سي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سویو ولسوالیو نوملړ سپارلې چې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري په جګړیزو ډګرونو کې د پرمختګ تګونه ادعا وکوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ستونزه ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی، هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې داود دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په عمل کې
بلې همت صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکی روان دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالس بلخیر به طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
کوم ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچیر د ځان سره د امریکای، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه په فکر کوم سره په یو وخت کې تمنیږي هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نیمی موجود دی، حمایت او پاکستان ملل متحد هم سره نشي کولای، ځکه چې دلته مغرض مفسد روسي ډلې حاکم دي او چې هغه په خبر پیښه په کو پورې اړه لري. هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بیلابیلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې د مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضي ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکه افغانستان ته ډیر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچګنی په دوه میاشتو کې یو سل درې څلوېشت ولسوالۍ نیولې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل په بازارونو کې د امریکای ډالر پر وړاندې د افغاني بیا په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساري ډول لوړېدلې ده. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره مرستيال حاجی دادګل نن په ډیړه ازادي راډیو ته وویل،
پرون افغاني تقریبا تر $2000 پورې معامله سوله. دا تقریبا د شل کال نه راپدی خو تقریبا د اول ځل ده. البته تاسو معلومه ده چې د هر سیاسي او نظامی وظیفه مثبت او یا منفی بدلون کې خامخا په اقتصادي لحاظ باندې د مملکت په کرنسی باندې منفی او یا مثبت تاثیرات لري.
لبلې خو د افغانستان مرکزی بانک د افغانۍ او د بیې د ساتلو لپاره نن یکشنبه 10 میلیون ډالر لیلاموي. دغه بانک لخوا نن په یو بیان کې راغلی چې په شرایطو برابر صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتل شوی چې په دغو دولتلبیو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د سره شاهزاده مرستیال حاجی دادګل وایي د غلیلام بنسټیزه ستونزه نشي حلولی او باید د افغانستان بانک رهبری اساسي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اردن شاهي هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 80% لوړه شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدین نازدي رادیو ته وویل چې د احصایو له مخې له 2013 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د دغه هیواد صادرات د اردن شاهي هیواد ته 80% زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې له 2013 کال راهیسې د افغانستان د صادراتو کچه له 0.15 میلیون ډالر څخه 1 میلیون ډالر ته لوړه شوې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه هڅه کوي سو د سوداګریزو تړونونو په لاسلیک کولو سره د اردن هیواد ته د دغه هیواد د محصولاتو صادرات 100% زیات کړي. د اردن شاهي هیواد په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره یو لوی صادرونکو هیوادونو شمیرل کیږي چې د محل د تالک ډبرو ډبرو څکرو زیری د هندوانو زړو او تازه میوه لپاره ښه بازارونه لري. همدارنګه نن د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ سوداګرۍ کچې لوړولو لپاره هم د اردن د سوداګرۍ وزارت سره آنلاین ناسته جوړه شوې وه. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 90 پوله، زریرانی تومندري افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
دولس بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبري حمله د باج اخیستو په بڼه سوې ده. دا په دې معنی چې حمله کوونکو تهدید کړی که یوه اندازه پیسې ورنه کړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به په څرګنده خپاره کړي. کاسیا شرکت چې مرکزي دفتر یې په فلوریدا ایالت کې دی اوس د امریکا له حکومت سره یو ځای کار کوي چې د دې حملې اغېز کم کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې خو دا نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیر میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه یې خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر خپل کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوی ده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل له راټولولو سره سم د جګړو زیاتوالی بزګران زیانمن کړي.
د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت مرکز فیروزکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشو در شلوار سره ټول کول تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غواړو غواړي چې که یو څو محدودې ورځې جګړه بنده کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلني زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرور شنبه په کابل کې د بی خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایروس اخته شوي وو. د ښاغلي مجرور په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډیر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وای تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقته کې در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است که از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خبرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خبرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوي او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسیږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. خغلی مجروب چین هم د شپک سو شل د اکسیجن د سګو د مرستش منا کړي د هغه خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهال 914000 دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې 3 میلیون دوز واکسین له امریکا هم راورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
په داسل کې چې د جولای 3 د پلاستیکي خلطو د نه کارولو نړیوال ورځ د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي خلطو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر خبرداري ورکوي. د دې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 80% د ژوند هغه اساسي توکي چې تر استفاده چې ورڅخه استفاده کیږي پلاستیکي دي. نور حل په دې راپور کې
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلګو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د گاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوي، میوه راوړو، ګیلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرشي نو تازه میوه. ګرمه پلاستیکونه کې ورته ورکو نو شینشته خلا پلاستیکونه دی 1 کیلو نه ونی ما کیلو نه ما کیلو خو څه پاده کوي کیلو کې سل یو نیم سل دانه راځي او پاکټ کاغذي پاکټونه شته پلاستیکونه به تر ده.
له بل خو د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیات استفاده د اندښنی وړ خې. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم حماین وی د دې چارې دوام پراتلونکو کې منفي پایلې درلودای شي. خغلی حماین وی له پلاستیکو زیات ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په ود ناوړ اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل خاروالی وی د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې کړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي رادیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در سطح شهر کابل داشتن. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو لمخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دوی معنی مې کې نور بسته اونیز پروګرام خبريږي چې د شوزو اړوند موضوعګانې پکې ستړل سی بي. اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورسپانو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړي دي.
هیواد ورسپانی لیکلی د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د روانې اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې ورسته ناستې اشاره شوې چې له افغانستانه د امریکا د مرستو او همکارۍ د دوام په ځنګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور وس دا ویو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅ کله هم نه پریدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي، خو دلته د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه موخې د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانی لیکلی د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او لدې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او اند حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توند نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لار پرانیزي، خو لیکوال چنګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاس تر زنی پاتې نشي او په وینا یې تر واړه او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونه ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زورګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاڅونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی، هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره بیا ګواښ کړی، ویلي چې دوی پخواني محلي پولیس دي نه ولسي پاڅونوال.
په افغانستان کې د غرمې 12:13 دقیقې سوې په